پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری ہلا چی ٹول جو روغا سیکمن بیاست شرا خلاص دی ول سم ٹول گیوا پنزلا سم واستا نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم زموږ استاد درس به د یو سلو یوولسمې صفې څخه تر یو سلو اوولسمې صفې پورې دوام وکړي لومړی رازو هضمي جهاز ده په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږدي په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي او عادي چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري مثال خبرې کوم ملخان چې دی کوم د ځمکې چنجان چې دی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بس څخه توپیر لري لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دي نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کیږي تر مقعده پورې رسیږي چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کیږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجیږي د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د ځمکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده ورپسې دوی حلقوم مری جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله رادیولا میده کلمې او مخرج لري دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله جاغور شاتینګ منځنی معده کولمې او مخرج تر سترګو سه دا و چې د هضمي جهاز د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دوی کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه دا انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دی د وینې تړلي دوران لري لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دی هغوی د وینې خلاص دوران لري او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري اوس د دې کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې د وینې خلاص دوران چې لري د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري د دې په وینه کې به موږ وینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنگ ورکوي دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د ویني مثال هیموګلوبین لري، یعنی ویني چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرون کې کړي نرون کې چنجان پر ځان کې ونی سو هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه، دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې ویني ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د ویني دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه څه کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده، چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پر رسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي، چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه، د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله، چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري، چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله، چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و، چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې، چې د هرې برخې ته یې دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې، چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حس کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده، یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې، چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف سره دي. اوس کچیر ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چینجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراکو، د دوی د طبیعت په کوم چاپېریال کې چې دوی اوسېږي، د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حضون په نظر کې ونیسو، حضون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القاء متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دي، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې، دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورڅخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي بیا هګۍ چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کېږي، ازادېږي، او په اوبو کې بیا دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلېږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینوجنیسس عملیه صورت نیسي، یعنې دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله څه کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلی، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزوی حیواناتو کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغو پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت یې موږ وویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ وویل، چې بېرته بالغه چې سي بیا دی کولی سي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې یې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټېږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدن هاضمي سیسټم په څه ډول سره دي، دویمه پوښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او اخرنۍ پوښتنه پوښتنه ده، استحالات څه د څه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومنه هله لرما چی جوړ روغل ساتون بس شنو الله ستول سم ټولګي په پنځله سم لوست. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پات موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت په پیژندې هم درنګ مو تر څنګ د پښتورګو دندې په پیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول هم درنګ نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاینیز واحد وو چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل او هم درنګ نننی موضوع چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټول زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ استاد سي درس ته څلور اتیا یمې صفحې څخه تر اته اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې په تیر مو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې ده په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې ده ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بینظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، ازادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او سس په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلالات راشي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبول ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویله، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کیږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله، په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره. مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې شي
تیر سي چې هغه د ګلومیرول په واسطه جذبیږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلترات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلترات چې دي هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې یو سل اتیا لیټر دغه فلترات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلترات چې دي د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و داشن دا به څه کې مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تش بولي جوړوي او هغه څه کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلترات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلتراتو دغه کم حجم چې دي هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې څه کېږي داخلي شي دا موږ په نفرونونو کې څه کړل واضح کړل ومو ویله. دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تیشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تیشو بول چې دی د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تیشو بول دننه له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تش بول جوړیدل چې موږ تاسیس دا کړله چې په نفرونونو کې هم دا کم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کم پاکسي وي تصفیه چې د سی وی وینې چې د بیرته چیکیږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پات اضافي توکي لکه مالګ یوریا همدارنګ ځینی نور مواد چې هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجيږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلتریشن دي د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړیدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی، یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالوولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځ یې وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه د بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي.
مش بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې، چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دغو دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درېږي او د هغو سره جنګېږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا د 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکی مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایو چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي، چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو